السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس بجې شوې زموږ غږ د مشال رادیو نوري په روانه غړې کې زه نجیب امیر او زما همکار مجید بابر همدارنګ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار در سره یو په دې خبرونه کې ریپورتونه درته لرو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه همدارنګ د خبرونې په وروستیو پنځلسو منټو کې تاسو لپاره مشالونه پروګرام لرو. دغه هر څه به له خبرونو وروسته خبرونه تاسو ته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د جنوبي وزیرستان د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ کې د تیر ورځې برید په سختو ټکو غندلی. په سویډن کې ترکمن جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو اویا کلونو په عمر کې مړ شوی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ښاغلی ظفر الاسلام مشال ریډیو ته نن وویل
دا وزیر دا دوالری چې سلام پنځم واقعیا دوی کې دای لوستا نو هغه وایي د امام خطر او مل وزیر سره خپل مطلب د پوه سیا کې لګي ای د سره خپل سیا کې لګي ای نو موږ دا امام صورت حال د پوره مل څه 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 خو سې دي هغه علاوه اوس ونس د روما سیمه درګه پراپر کوي محمد دې را مسله حل شي ان شاء الله.
چارواکي وایي چې د اجتماعي ذمہواري د قانون له مخې د دوتانو دوه دیرش کسان نیولي او د واڼۍ نه د دوتاني قبیلې خلک به دخل کړي دي. دونی هفتې مخکې په ګومل سړک د دوتانو په سیمه کې د احمدزو وزیرو قبیلې سره د تعلق لرونکو سلور دو مړو ټرکونه ناڅرګند وسلوالو سوځولي وو او درې ډرایوران یې د ځان سره تښتولي وو. احمدزي وزیر وایي چې دغه پیښه د دوتانو په خوره شوې او هغوی ذمہوار دي خو دوتاني بیا دغه تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار وای چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو څلورو کلونو نه دی کارولې. تیر ورځ د مشالې لو سره په یوهانګړې مرکه کې ښاغلی عبدالستار وویل
حکومت جواب ورکړي چې د دې اکوزیشن لین اف اکوزیشن اوس اوس پورې نه شوی دی. حکومت کمزوري دی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمزوري دی, پوره خیبر پختونخوا کې یو ګراوند اوس پورې سلور کال کے ددے بجٹ استعمال نہ شو, ددے پلاننگ نہ شو, ددے بجٹ یوٹیلائزیشن نہ شو اور امپلیمنٹیشن نہ شو. ددے
خغلی ستار زیاته کړه چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل یو لوبغاړی پاتې شوی خو دا مهال نه خو د لوبو لپاره کوم صوبایي وزیر شته او نه د لوبو په برخه کې د صوبې د ځوانانو لپاره کوم اقدامات کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو حمله جنایت بللې ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونی چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ د والي ویاند مدیر فرهاد مشالې افغان څنګه ته وویل سره له دې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداري مخکې له مخکې ورکړی وو خو عاشورا د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د خاغلی فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غلک سیمه کې په برونی حمله کې څوارلس کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټرانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلی جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو اویا کلونو په عمر کې په سویډن کې وفات شوی دی. ښاغلی نور مرادوف په ترکمنستان کې په زورواک رژیم سخت انتقاد کوونکی وو او په 1990 کال کې د خپل شاعرۍ له امله ترکمن چارواکو یو شمیر ځله د لږې لږې مودې لپاره نیولی او قید کړی وو. هغه په 1995 کال کې د ترکمن چارواکو په غوښتنه په ماسکو کې د نیول کېدو نه لږه موده په سویډن ته تللی وو. روس د ترکمنستان په غوښتنه هغه ترکمنستان ته نو واستوله چې بیا هغه د دې وړ شو چې پولینډ ته ولاړ شي او د هغې نه په سویډن ته ولاړو چېرته چې ښاغلي نور مرادوف بیا سیاسي پناه واخیست او خپل شاعرۍ ته دوام ورکړ. خو په ترکمنستان کې د ښاغلي شیر علي مرادوف په شاعرۍ چارواکو پابندي لګولې وه. د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسم مشر ولادیمیر پوتین تور لګولای چې پیرس ته خپل دوره د دیلوجی منسوخه کړه چې د شام په علي بخار د روس لخوا بمبارۍ باندې فرانس سره له خبرو ویریدو. د فرانس ولسم مشر فرانسوا هالند ټینګار کړی و چې د رواني میاشتې پر 19 نیټه د ښاغلي پوتین پیرس ته سفر کې دوه اړخیز د خبرې اترې شام کې د روس لخوا په تیری متمرکزې وي. ښکاري داسې چې د دغه بیان له وجې کرملن د دورې د منسوخ کولو دا پرېکړه کړې ده. تېره ورځ د یورپ ون ریډیو سره په خبرو کې د فرانس وزیر خارجه جان مارک ایرلت ویلي وو چې زه په دې ډېر خفه یم او موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې ښاغلي پوتین فرانس ته خپل سفر ځکه منسوخ کړی چې نه غواړي د شام په اړه خبرو اترو ته کښېني. ښاغلي ایرلت زیاته کړه چونکې ولادیمیر پوتین په شامي ښار الیپو بمباري زیاته کړې نو زما په خیال فرانس ته راتګ به د هغه لپاره ډېر ویرونکی وي. د عراق کورد چارواکو تایید کړی ده چې د داعش ډلې لخوا د لوب په یو الوتکه کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلي او دوه فرانسوي سرتیري سخت ژوبل کړي دي. د کوردانو یو دفاعي چارواکي رویټر خبري ایجنس ته ویلي د ماشومانو د لوب په الوتکه کې یو ایښودل شوی بم چې د داعش ډلې لخوا په ریموټ کنټرول چلېده هغه مهال وچاودېده چې د پشمورګه په نوم کوردي سرتیرو هڅه کوله د الوتکه چې رالوېدلې وه د ساحې څخه لرې کړي. د کوردستان په نیمه کورواکۍ سیمه اربل کې د پیښې چې د چارواکو په وینا نږدې لس ورځې مخکې وشوه دوه فرانسوي سرتیري هم ټپیان کړي دي. فرانسوي لیمونډ ورځپاڼې د تیرې نهې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسوي سرتیري له پشمورګه جنګیالو سره په سیمه کې د پوځي عملیاتو په حال کې وو چې د لوبو یو الوتکه وچاودېده. ویل کېږي چې داعش ډلې په وروستو سوونو کې لږ تر لږه دوه ځلې د بمي حملو لپاره د لوبو له الوتکو څخه کار اخیستی. مشال د خبرونو پای
مجید بابا رو چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به واورئ. د جنوبی وزیرستان انتظامیه د احمد زو وزیرو او د تڼیو ترمنځ د شخړې د هوارې هڅه کوي. په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو نیول به د کابل او اسلام آباد په اړیکو څه اغیز وکړي؟
په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډیر وخت نه موجود ده. فکر نه کوم چې اوسه پورې دې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور یو خلاف د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي.
افغان حکومت په کابل او مزار شریف کې پر شیعه ماتم کوونکو بریدونه غندلي. د هلمند چارواکي طالبانو ته درنو تلفات هو داړولو ادا کوي.
دغه جګړه کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. تقریبا په تیرو څلیریشتو ساعتو کې 15 د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو.
پاکستانی خبریالان پر سیریل المیډا لګول شوي حکومتي بندیزونه غندي او اونیس پروګرام مشالونه هم درته لرو. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمد زو وزیرو او د تڼیو قبایلو ترمنځ د ویشخړې د هواري هڅه کوي. دواړه لوري وروسته لاغې په شخړه دي چې سونه مخکې د احمد زو وزیرو سوګاډي په وانه ګومل سره کوسوزول شول او ډرایوران یې وتښتول شول. له دې پیښې وروسته د وانه نه د تڼی قبایلیان وستل شوي او د دوی دوه دشتنه پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
دوی نیمه هفته کېږي چې د وانه ګومل په سړک نه سرګنده وسله والو د احمدزی وزیر قبایلیانو د مڼو نه ډک څلور ټرکونه وسوځول او درې ډرایورونی هم د ځانه سره بوتل. احمدزی وزیر قبایلیان ویایي چې ملزمون د نږدې دمتڼو قبایلیانو په خاوره کښې راغلي او بیا بیرته تللي دي ځکه د دغې جرم او د تاوان ټوله ذمهواري هم په دمتڼي قبایلیان رادرومي. خو دمتونی کا بالیون وزر پیشوی چچرتا پیشا مخیتا را غلی دا آغا خورا دے احمدزی وزیر کا بالیانو دا زکا دے گٹے دے توان ہاں دو خپل ذمہ وار دی. پدا غاو جے دے سرکار او وزیر دمتونی کا بالیون نہ توانوی زوروی. دے دمتونو کا بالیانو یوم شر آجی ملک نواب ویائی
سورلی مخی کوي جنوبی وزیرستان د ګومل په روډ باندې کرکانی په سیمه باندې چې کوم څلور ټرکونه نامعلومو خلکو وسوځول. موږ علاقه کې نه څوک داسې کس ته چې هغه ورغلی چې دا ټرکونه یې سوځولي او نه څوک داسې موږ په چا شکي یو. که چاته څوک معلوم وي چې دا تاسو په علاقه کې دغه کس ده هغه دې موږ ته وښایي. دوی ته د نیولو ضرورت هم نشته. موږ به په خپل لاس راونیسو، په خپل لاس به یې ورکړو، حکومت ته به یې په حواله.
ملک حفیظ الله وزیر وښایي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د تحقیقات وکړي چې څوک ګرم شي هغه ته د سزا توان ورواوي او بے ګناه بے قصوره قبایلیون د خپل مخې ته پرېږدي. وزیرو دمتنو دغا کا سلام چې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنٹ ظفر الاسلام تا مخش کړا هغه سزا جواب وکا وار وای زنه
دا خو داسې ټوکې نه چې دا وزیر دا دوالري چې سلرام پنځمه واقعیاتو دی چې د دې لوسته نو هغې وجه د همنامه خطره وامل وزیر سر خپل مطلب اختیار کې لګیا دی دی سر خپل اختیار کې لګیا دی نمیرا د همنامه صورتحال د پورا مل سداسې سټیپ خو خوشي دي هغې علاوه اوس ونیس به د رومانس کې مې درګاه پراپر کوي محمد جی را مسله حل شي انشاءالله.
دا د ها یادوي چې د دغه کا شلې په واجه د احمدزی وزیر او دنتونو قبایلانو په منځ کښې لاوسن تاوتریخوالی موجود دی. د وڼنه ټول دمتوڼي قبایلیون شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی دوه دېرش کسان گرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله طالبانو سرچینو تایید کړې ده. افغان چارواکي وایي تر اوسه پورې اسلام آباد دوی ته په رسمي ډول څه خبر نه دی ورکړی. د رپورټونو تر مخه دا کسان تر هغې وروسته نیول شوي چې پر پاکستان د طالبانو خلاف د ګامونو اخیستو فشار ډېر شوی و. خو څېړونکي وایي چې طالب مشرانو نیول د پاکستان د پالیسۍ د بدلون معنا نه لري. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون ومنله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوي دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکي او اقتصادي کمیسیون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نزدې ملګری او د دوی قاضی القضات ملا احمدالله نانه او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان اغا نیول شوي دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان اغا نزدې و میاشت مخکې ملا نانه تیر هفته او ملا ثانی دوه ورځې مخکې نیول شوي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند دواخان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دی ویلي، خو که نیولې وي کابل ته دې وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي تر څو پورې شي موږ ته ونسپارل شي. موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نسو کولی.
په داسې حال کې چې دې وروستیو کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونه ډېر شوي وو چې په خپله خاوره میشت افغان طالبانو خلاف کاروایي وکړي، یوې پاکستانۍ ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستانیو استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده. خو د طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله خون سره اړیکې ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوي دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدله کړې.
فکر نه کوم چې اوسه پورې دې داسې یو فیصله شوي چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور یوی خلاف دي د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډېر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بالخصوص داسې نه بریږي چې پاکستان دې یو داسې اقدام وکړي چې د دوی په اصطلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینې وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانه او ملا ثانی د جګړې لپاره مالی سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خنډ راشي، خو نور به ډیر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سینیټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وای اسلام آباد کولی شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص دی، د ډیر وخت نه دی کی څه شک نشته، او پاکستان په دې حواله ډیر زیات یادیږي او د ثبوتونو مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډیر ګټې وټې د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادیږي، او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په کې سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دی. پاکستان اشرافیه ته به په هر حال په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ د اقتصاد په ذریعه د استراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي، او کنه د اقتصاد اشتراکات ولټي.
د ریپورټونو تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاوره افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپلې ژمنتیاوې تکرار کړي دي.
د بشیر ګواخ ریپورت. موره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن په درې ورځني سفر آذربایجان ته روان شي. نوموړی به هلته په یو شمیر لوزنامو لاسلیکونه کوي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو شنون کې وایي چې دا دوره د ډیر اهمیت وړ ده، وایي چې له دې به په منطقه ومن سوکالۍ ته وده ورسي. تفصیل له اسلام آباده سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې نن د زیارت په ورځ وزیر اعظم نواز شریف سره د یوې ډلې د آذربایجان په درې ورځنی سفر دی. د بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به آذربایجان کې په یو شمېر لوزنامو لاسلیکونه کوي، او د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ به په معاشي او دفاعي مرستو هم غور کولی شي. بیان زیاتوي نواز شریف ته د آذربایجان صدر الهام حلیوف د دې دورې بلنه ورکړې ده، او د نوموړي د وزیر اعظم په حیث د آذربایجان دا لومړی سفر دی. پاکستان کې د بهرنیو چارو تزیه کارانو په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده، او د دې نه به په منطقه کې امن او پرمختګ ته وده ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانسې خبری اژانس لیکي ک چیرې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې آسیا بیبي ته د مرګ سزا ورکړل شوه، نو دا به په پاکستان کې د بشري حقونو بیا په خاصه کې د اقلیتي ډلو حقونو ته سخت تاوان ورسوي. هغه د خپلې سزا خلاف په آخري وار اپیل کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو.
ای پی خبری اجانس لکی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې آسیا بیبي با سپریم کورټ ته په اخري وار اپیل کوي، خو دا لا نه د معلومه چې د دې د غاپیل با اومنل شي او کنه. آسیا بیبي شاوخوا شپږ کاله وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې و چې په پاکستان کې بیا اقلیتونه په خاصه توګه عیسویان داسې فکر کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون زیاتره د دوی خلاف استعمالیږي، او په اکثره کسانو داسې تورونه ولګول شي چې رښتیا پکې نه وي. دا به د آسیا بیبي چې د پنځو بچو مور د اخري اپیل وي. هغې د یوې بلې مسلمانې ښځې سره د اوبو په یو لوښي خبرې اړولې وې، او دغه ښځه بیا یو ځایي ملا له لاړه چې له دغه وروستو پر آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي تور ولګېد. اپیل لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون ډېرې نیوکې هم کیږي چې دغه قانون د اقلیتي ډلو خلاف استعمالیږي، او باید په اړه یې خبرې وشي. خبري اجانس لیکي بلخوا د دغه قانون او یا پکې د بدلون خبره کول هم په دغه هیواد کې ساسان کار نه دی، ځکه چې په دې وروستیو کې په دغه قانون کې د بدلون په اړه غږ پورته کوونکو ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې دي. آسیا بیبي باندې دغه جرم په 2010 کال کې ومنل شو، او هغې ته د مرګ سزا واورول شوه چې پر خلاف یې هغې اپیل هم کړی دی. اوس په یو وار بیا د خپلې سزا خلاف اخري اپیل کوي. د هغې پخوانی اپیلونه رد کړل شوي دي. خبري اجانس لیکي کچېرې د هغې د اپیل هم ونه منل شو، نو بیا به هغه ولسمشر ته د خپلې سزا د معاف کولو اپیل کوي. ای پی لیکي کچېرې هغې ته دغه سزا ورکړل شوه، نو دا به لومړی داسې پیښوي چې پکې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورکړل شي. د بشري حقوقو یو وکیل شهزاد اکبر وایي کچېرې آسیا بیبي ته دغه سزا ورکړل شوه، نو دا به په پاکستان کې د بشري حقوقو او په خاصه توګه د اقلیتي ډلو حقوقو ته سخت تاوان ورسوي.
د فرخندا صد رپورټ ماوریده د پاکستان صحافتي تنظیمونو بشري حقوقو ادارو د دغه هیواد د انګریزي ژبې ورسپانې د ډان خبريال سیرل المیدا له هیواد پر وتلو د بندیز لګولو د حکومتي ګام غندنه کړې او غوښتنه کړې چې زر تر زره د سیرل المیدا نوم د ای سی ایل یا ممنوع الخروج لیست نه لري کړی شو د قانون مطابق دې کاروایی وشي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار عرفت انجم رپورټ لري.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان خبریال په سیر المیدا له هیواده پر وتلو د بندیز لګولو پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو ادارې غندنه کړې. د اسلام آباد پنډه یونین اف جرنالست او د اسلام آباد پریس کلب پخوانی مشر شهریار خان وایي چې د یو خبریال په حق له داسې قسمه فیصله کچر یو پوزي امیر کړی وینو دا د حیرانتیا خبره نه وه.
حکومت دا ډیر سخت ګام پورته کړی دی. داسې قسمه فیصله نه کول پکار. د یو جمهوري حکومت لخوا داسې قسمه فیصلې مخې ته راتلل بالکل مناسب نه لګي. خبر صحیح او که غلط او چا لیکلی وو او د دې په شا څه مقصد وو دا هر څه به په ورورو مخې ته راشي. خو په یو خبریال دا قسمه بندیز لګول سمه نه ده. او د افسوس خبره خدا ده چې د کوم صحافتي ازادۍ موږ ذکر کوو نو هغه ازادي موږ ته لا نه ده ملاو شوې.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره مطبوعاتو او خبریالانو همیش قرباني ورکړي خو د حکومت لخوا د خبریالانو سره داسې قسم سلوک سم نه دی. د پاکستان فیډرل یونین جرنلسټ هم د دې خبرې غندنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د آئین آرټیکل 19 خلاف ورزي ده کوم چې د رائے د اظهار حق ورکوي. بلخوا د پاکستان بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سیرل المیدا د هیواد بهر تللو بندیز په فیصله تشویش ښکاره کړې. د پاکستان بشري حقوقو ادارې چارواکي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت ته د دې خبر په اړه تشویش وي نو قانوني لارې دې خپلې کړي.
آزادی اظهار رائے باندې مطلب پابندی ده. او دویمه خبره دا ده چې کفرس کوي او سړي سره جرم کوي نو د جرم لپاره عدالتونه شته دي. مطلب اول هغه کې تحقیق وکړي تفتیش وکړي او د هغې نه پس مطلب چې دا څه قسم سزاګانې په دې طور کوي. دا بالکل مطلب دی چې لکه حکومت سړی ځان په
د بخنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د سیرل المیدا نوم په ای سی ایل کې د چولو غندنه کړې او په پاکستان حکومت یې غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لرې کړی شي. یاد دې وي چې د اکتوبر په 10 نیټه په ډان ورځپاڼه کې سیرل المیدا دا راپور ورکړی وو چې په پاکستان کې د وسله والو ډلو خلاف کاروایی کولو په هکله پوځي او سیاسي مشورې ترمنځ اختلافات دي کوم چې بیا دواړو مشورې رد کړی هم وو. د سورو سوچ خبریا سیر المیدا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د هغوی په بهر تللو بندیز لګولی خو د حکومت لخوا په رسمي توګه د سیر المیدا له هیواده بهر تللو بندیز په اړه څه بیان مخته نه دی راغلی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
عرفت انجم رپورټ موریدو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې وسلوال طالبان په سپیشلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې په دوو حملو کې څه باندې 30 کسان ووژل شول. په دواړو حملو کې د شورا د مراسمو ګډونوال په نښه شول. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوړي.
د افغانستان حکومت په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې د تیرو دوو ورځو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. وړمشپه یوې وسلهوالې ډلې د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا د مراسمو پر ګډونوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسان مړه او له 60 زیات ټپیان شول. او پرون په بلخ ولایت کې بیا د عاشورا پر مراسمو په برید کې 14 کسان ووژل شول. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک او د کابل په کارتي سخي کې دا حمله غندلې او جنایت بللی. ولسمشر غنی پرون د عاشورا د مراسمو پر مهال وویل تروریستان نشي کولای د تروریستي حملو له لارې د افغانانو او په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ نفاق واچوي.
این افراد که به نام اسلام دست به جنایت و
دا کسان چې د اسلام په نوم یې په جنایت لاس پورې کړ او د امام حسین ازاداران یې په یو سپیڅلي مذهبي ځای کې په بیرحمۍ سره ووژل، د اسلام د سپیڅلي دین پر اصولو هیڅ باور نه لري. دا عمل د اسلام د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ له یووالي او وحدت سره د دوی د څرګندې دښمنۍ نښه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم دواړه حملې غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو په یو بیان کې ویلي هغه افراطی ډلې چې په دې حملو کې لاس لري هیڅکله د افغانانو او د افغانانو په عقایدو کې د نفاق پر رامنځته کولو نشي بریالی کېدای. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویلي هغه کسان چې دا ډول حمله کوي د افغانانو دینی ارزښتونو ته هیڅ راز درناوی نه لري. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وی د بلخ ولسوالۍ په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دا لومړی ځل نه دی چې افراطي وسلوال د محرم د لسمې یا عاشورا پر مراسمو برید کوي. د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د کابل ښار په مرکزی برخه کې په ابوالفضل زیارت کې انتحاري حمله 55 کسان ووژل او شاوخوا 150 نور یې ټپیان کړل.
بیا هم د افغانستان په مرکه لرو. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لشکرګاه ښار په درېمه حوزه د برید پر مهال درانه تلفات ورړولي. وسلوالو طالبانو پرون د لشکرګاه په لویدیځه برخه کې د درېمې حوزې پر بولان سیمه درنې حمله وکړې او ځینې سیمې ونیولې. خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې دولتي ځواکونو ډیری سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلي حیات یادونه وکړه چې له مرکز څخه اضافي ځواکونه لشکرګاه ته رسیدلي او طالبان یې په شا تمبولې.
په دې کې شک نشته چې دوه اونۍ را په دې خوا د افغانستان د خلکو او خاورې دښمنانو هغه څوک چې د دښمنانو ملاتړ کوي دوی غوښتل چې په هلمند کې یو څه اوضاع نور هم خرابه کړي. دوی خپلو حملو ته زور ورکړ. زه فعلاً د هلمند درېمې حوزې ته راغلی یم په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده. دلته د سرتیرو نه مې لیدنه وکړل. الحمدلله زموږ ټول سرتیري کاملاً روحیه لري. تاسو به دا هم معلومه شوي چې تېره شپه په سلګونو کماندویي ضربتي او ځانګړي ځواکونه د کابل نه تازه دمه را رسېدلي دي او د لشکرګاه شاوخوا په ټولو خطونو کې ځای په ځای شوي تر څو د دښمن هر نوه حمله ته متقابل جواب وای او د خلکو لپاره د آرام ژوند زمينه مساعده کی.
په دریمه حوزه کې په دغه ځای کې چې تاسو یې وسلوال په کوم موقعیتونو کې دي او دولتي ځواکونه په کوم سیمو کې دي؟
دښمن په دغه واخیرو کې په دریمه حوزه د بولان سیمه کې هم یو څه دخول وکړ او په دې ځای کې ستونزې پکې کړلې. د خلکو د کورونو نه د خلکو د باندونه د منګ په ولسونو او د منګ په امنیتی قوتونو باندې غلچکی بریدونه شروع کړل. دغه ساحه فعلا تنظیم موقعیت لرم. د دښمن نه تقریبا په 15 کیلومتره واټن کې قرار لري چې د لشکرګاه د ښار جنوب خواته پرته ده. مشهوره ساحه ده د بولان ساحه. د بولان ساحه مکمله د منګ په لاس کې ده. ولې د نادلی او د باباجي او د چانجیر خواته یو څه دښمن پیشرفت کړی چې انشاءالله د هغه لپاره دغه اوس کومندوی او ځانګړي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي تر څو د سیمې وباسي.
د جګړې ورستۍ حال راته ووایي. په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو پرله پسې د ښار پر مهمو او ستراتیژیکو برخو حملې وکړې. د دې معنی دا نه ده چې وسلوال طالبان را نږدې شوي ښار ته؟
په دې کې شک نشته. دا وسلوال طالبان درېمې ناحیې ته راغلي دي او قسمت ته یې د لښکرګاه ښار به دوستانو ته معلوم وي چې ډېر لوی ښار ده. د دښمن مرمۍ اصلا ښار ته نه را رسېږي. اوس یوازنی غیر انسانی تکتیک چې دښمن ترې کار اخلي د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفادې کولو بر علاوه هغه دا ده چې د ډېر لرې واټن نه په ښار باندې توغندي راخوشي کوي او د بېوزله خلکو په کورونو او همدارنګه په ښار کې د ښاریانو په منځ کې ویره او ډار اچوي. او د دغې توغندیو نه معلومیږي چې دښمن ټول زور یې ختلی ده او اوس هغه وروستۍ لغتې وهي تر څو په دې باندې هم ولسونه وډار کړي او په دغه اخره ماته کې هم هغه خپل تشدد او غیر انساني عمل ولسونو ته ورته ګوته کړي.
په درېمه حوزه کې درنه جګړه وشوه د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه راته ویلای شي؟
په دغه جګړه کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. تقریبا په تیرو 40 ساعتو کې 15 اتیا د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو. دو د دې سیمه بر علاوه حتی د ښار په دویمه حوزه باندې یو څه خواري وکړله. له ګرانه نه وتل په هغې ځای کې هم د دو مړي په ډګر پاتې شو او د ځانمرګې سره یو څو کسان چې نور راننوتلي وو انتحاریان هغه هم ځای په ځای له منځه لاړل او په خپله جزا د اعمالو باندې ورسېدل.
او د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه راته وایي؟
د افغان ځواکونو په هغه انتحاري عمل کې چې د منګه د محلي پولیسو په مابین کې دوه کړی او د محلي پولیسو یو قمندان او ورسره شپږ سرتیري شهیدان شول. او تقریبا د 12 شاوخوا زخمیان هم موږ لرو په دغه پیښه کې. درې کسه ملکي هم په دغه جګړو کې دغه د انتحاري هغه نه چې په موټر بم و د دغې له وجې نه درې نفره ملکي کسان هم وژل شوي دي.
د هلمند والی حیات الله حیات چې د احمد تکل پښتنه ځواب ولی د سټوډیو د ګړیستان خی چې پیښور کې ټیک لس نیمه بجې دي. د خبرنو لنډیز د مجید بابر نه.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمد زو تر وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. دوه نیمې هفتې مخکې په ګومل سړک د داوتانو په سیمه کې د احمد زو وزیرو قبیلې سره د تعلق لرونکو څلور د مڼو ټرکونه ناڅرګند وسلوالو سوځولي وو او درې ډرایوران یې د ځان سره تښتولي وو. احمد زو وزیر وایي چې دغه پیښه د داوتانو په خبره شوې او هغوی ذمهوار دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار وایي چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو څلورو کلونو نه دی کارولی. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا په مراسمو حمله جنایت بللی دی. د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې پیرس ته یې خپله دوره د دې له وجې منسوخه کړه چې د شام په علي بخار د روس لخوا بمبارۍ باندې فرانس سره له خبرو وېرېدو. د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلی جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو اویا کلونو په عمر کې په سویډن کې د ناروغۍ له امله وفات شوی. د عراق کورد چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې لخوا د لوبو په یوه الوتکه کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلي او دوه فرانسوي سرتیري یې سخت ژوبل کړي. د روس امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې ترهګر وژلي دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمو کې د تیرو ورځو راهیسې دوام لري.
اوریدونکو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پرون د عاشورې ورځ وه او د اخبارونو دفترونه بند و، نو نن پاکستان کې اخبارونه نه دي چاپ شوي، نو کورنیو ورځپاڼو ته کتنه نه لرو. نړیوالو رسنیو سه لیکلي دا برته ورو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو وروسته دواړو هیوادونو هغو خبریالانو ته د سزا ورکولو لار خپله کړې چې د دوی د لومړیتوبونو په اړه یې پوښتنې راپورته کړي. بلخوا نیشنل انټرسټ لیکي داسې څرګندېږي چې د چیلنجونو باوجود د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده ونه وځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیس اجمل نه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید وروسته د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیودلهي دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې اتلس سرتیري وژل شوي وو. ویل کېږي چې دغه برید په مبینه توګه هغو وسلوالو کړی وو چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویلي دي چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو د خپلمنځي او وسوسو بې اعتمادۍ او یو بل ته د دړکو ورکولو وروسته دواړو ته د ګټور ښکاره شوي چې هغو خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرست ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اکزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هیواده بهر وتونه منع کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسلوالو ملاتړ دې پرېږدي. بلخوا نیشنل انټرسټ لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده نه وځي. د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو موکو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاری شوې اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوي چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسلوالې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوی چې په داسې حال کې چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ختمول د نړیوالې سولې او ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ختمولو ته ژمن دي. مجللی کی پیلامیا کی ویلی شیو دی چې د افغانستان زیاتره ملګری هیوادونو د سخت دریسې او ترګری ختمول لپاره په کالونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې را رسیدلی چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغه سی یوازې پرېنږدي لکه څنګه یې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پرېښودی و. مقاله لیکي د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترګری او بې ثباتۍ ځای جوړ نشي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونه پروگرام د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې اورېدل شي. اوس هم د فرانسې په اړه یو رپورټ لرو. د فرانسې چارواکو د کډوالو د یو کیمپ ته ورانولو پریکړه کړې ده او په دغه کیمپ کې چې کوم کډوال مشته دي چې پکې د افغانستان خلک هم دي دوی به نورو خارجي سیمو ته لېږدوي. په فرانسه کې یو شمېر ځایي خلکو د کډوالو پر ضد په دې وروستیو کې مظاهره کړې وي چې په پایله کې حکومت دا پریکړه کړې ده چې په ځنګلي سیمه کې جوړ دغه کیمپ به بندوي او کډوال به نورو سیمو ته استوي. مجید بابر د دې رپورټ مهمې برخې دراوروي چې د فرانسې د خبري اژانس په استناد جوړ کړ.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستې ده. ولیکي چې دغه هیواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د ایجنس په خبره دغه هیواد فورکس لیسبنس خارګوټي ته سمو د مخ کې سلور سلويخت افغان کډوال ورغلي وو چې ټول سړي وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټي کې یو د استعمال نه وته د روختون ودانه کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د ایجنس په خبره خو دغه خارګوټي چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغو کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او د دغو کډوالو د ورتګ نه 15 ورځې پس د فورکس لیسبنس ښار په لارو کوڅو کې 2500 مظاهرچیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاسو کې وو د موجوده سوشلیست مرکزي حکومت لخوا په ښار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یو ځوان مور چې خپل وړوکې زوی یې په غېږ وو اجانس ته ویلي دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلې ده او زه که یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوب به نه پاتې کیږم. اجانس زیاتوي چې د سکم سلور نیمو زرو خلکو د آبادۍ دغه خار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېده چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغه سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کیږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې ډدې وشوې چې کله دغه ځای ته کډوال منتقل کېدل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوب ایشیایي هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ د تنظیم سارک غونډه چې ټاکل شوې وه د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې وشي له دې کبله وځنډول شوه چې څلورو غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوټان او بنګلادیش پکې د ګډون نه انکار وکړ چې ورسره دې تاثر زور ونیو چې ګینی پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب په لورې روان دی. دا چې پاکستان څنګه د خپلو ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره اړیکې ښې کړي او د دوی اندېښنې لرې کړي په اړه یې د فرخنده ست نه رپورټ اورو.
هند وای پاکستان دی د هغو ډلو خلاف کوټلي کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 19 هندي سرتیري وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلادیش او بوتان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای باید پاکستان د سارک هیوادونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
تشویش هم لرو، مونږ پریشان هم یو، ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی، پاکستان زمونږ وطن دی، او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغې او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زمونږ خواهش داری چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ډسپیوټ روان دی، یو مشکل پیښ دی، خو نور ملکونه چې کوم دي زمونږ، خاص کر افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او افغانان زمونږ وروڼه دي، او دغه شانتي نور ملکونه، نو مونږ ضرور د دې خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی، دا کوم فاصلې دی وخت کې پیدا شوې چې دا فاصلې ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پالیسي لري او زیاتوي.
پاکستان د یوازیتوب اړخ ته نه دی روان، خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي، او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی، له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي. خو باید خپل منځي شخړې او د سار ګونډه له یو بله جدا وساتل شي، خو هندوستان داسې ونه کړ.
د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي، او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو، د پاکستان د ولس، د پاکستان د فوج زمونږ ډېر لوی تاوان، نقصان هم شو، ډېر مرګري شهیدان شو، زخمیان شو. خو د دې باوجود اوس هم زه دا ګڼم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته دي چې پکار دادي چې پاکستان او افغانستان هغې له توجه ورکړي. که داسې څه ګروهونه وي چې هغې د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور پکار داری چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایی وکړي. همدغه شان چې که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمنی ملوث شي او افغانستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور افغانستان هم پکار دي چې د هغې خلاف کاروایی وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس درته مشالونه پروګرام لرو. د نن په مشالونو خبرونه کې بلوچستان ته ورځو، او هلته د محرومه ولسونو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې جاج اخلو. د خبرونه تاسو دپاره شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته ځو، او هلته د عدم تشدد د لارې د قومي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نور سیمو پرنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلوم ولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړ. په کوټه کې میشته نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډېره موقع په لاس نه و ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډېر مهم و او نه یې غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدغه وجوه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صداسې کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باچا خان سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت نو موږ بسی مطلب په کالجو کې په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د کومه جلسه چې باچا خان په ملګرتیا کې وو دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکونانو ډېر لوی جلوس و ډېر لوی جلسه وه. په داسې په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان صمد خان شهید هم ژوندی وو، دی دغسې ملګری وو. د چمن ته هم دوی لاړو، د چمن دوره یې مو کړې وه او بیا یې دا پس دا یې صوبه بدر کړې. دا دوه وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دا دلته راوستی او دی دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوي. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانانو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، اته گھنٹے لس گھنٹے محاصرہ اور ملک محاصرہ ماتے دوست انکار ہو کے نو دیا دا فیصلہ اس وقت سے بھائی دے وہ بھائی جب طور باندھی بدل تو نہ وہ مقدمہ اور باندھی چلی رہی نہ تو گرفتار کی رہے نہ وہ پتہ جیل کی نو دیا دا فیصلہ اس وقت سے بھائی غلطی مجھ پریشان ہوئی ملسو حکومت ڈیر زور باندھا چولے دے نو مجھے مجبور ہو سی دے وہ دیا صبح بدر کو نو دیا دے ٹرین پر ذریعے دے تو واپس واسطہ ہوئی.
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1948 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس په سیاست باندې دی. په ټرین کې د کولپور سره دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سره بیا دی موږ مچ اور کولپور، دغه سره بیا بایرول راوستې. نو چې په کوم وخت د کوټ په حدود کې راغلی نو زراو کسان د موټران بسان خلک ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبایلي مشران د جلوس په جلوس کې دی راوستې. نو دی دلته مو د نېشنل ډیموکراټیک پارټي سره وو بیا دلته زموږ کور ته راغلی. نو څه وخت زموږ د کور سره دلته زما کرم دا عزت مشترک چې ډېر دلته راغلی زموږ کور ته. هغه وخت دا زموږ ښځې چې وي ځوانان انجونې چې وي دغه چې وي تعلیم یافته خلکو دغه و هغه ته بره دا چې د خوشحالي خبر وشي. هغه ورځګر څه دی زما په خلص نه غر وخت د خوشحالي څه خوب کړی وو اور په دغه خوشحالي او دغه سیاتن ورته کوي د تاسو ملاقاتونو د څه خبره د سره ناشته بیا دای د تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن څخه اوس چمن کې زموږ زلمی خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه کړ. بیا نو بلوسانو علاقه د شکیتم لاړی فلسف لا موږ ورسره بلګری وو. موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجي ملک غلام سرور راکا او رباب عبدالقادر کاشي صاحب غلام دستګر خان کاکړ مرحوم ملک عثمان کاسی صاحب داګر درسر بلګری د شدت د بلوچستان مسلم باغ د لورلای دوره وکړه. بیا دلته نواب اکبر خان بوختی بیا خواهش درلود چې بیا د سوشپې زسر زر کې بیا د اکبر خان بوختی سره شپور سوشپې تیری کړې. بیا ملک عبدالله جان کاسی مرحوم دوی درې شپې د هغه سره په کور کې تیر کړې. بیا د خپل دوره ختم کړه او بیا د هغه ته لاړې. نو دغه ډېر تاریخي دوره وه.
ډاکټر عنایت الله خان د باچا خان سره د غد عمر په ورسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوی دی او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک وو په دغه اړه نوموړی وایي.
یو داسې پر نور چهره و، داسې په باوقار چهره و چې د په مجلس کې به ناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دی د خبرې کوي او موږ دې اورو. تو سب طریقہ چې د جهاد سره کتو سو او د ټپل خلاص کې پټور سو په پټو کې یو جوړ سر دد سفری ہوئے دو جوڑ دو جوڑا کالی ہوئے دا دد ٹول سامان اور دا اچھا تھا دا دھر اور کوئی سیدھا سامان دد دلا سے سوت واخلی دد با جب یور مش پدغا دوران کی سوار بابا عبد القادر مرون دو کور سے مش روان و نوشکیت سیدھا سی رہا وہ تلو گیٹ باندھی دو درے کسان ناس تو جیب کی دت پوس راسو کی سے ایسا ایسا کتا ایسا دا 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 خود گورنمنٹ انٹیلیجنس والا دی دوی تا دا دا غور کل کسی دے با تاثر سر کیا دور تل ورس آغا راو بول رہی خواران را لپا دا بورتو در دل دور تول تاسو گورنمنٹ خواست راستا ولی سید سا غول ہو جناب خلتا با ماسر جی نوشکل بم جی غول ہو جناب دیا مرسا تا پوسو کی چی پا مور مرسان کی زائشتا مرسان کی زائشتا دوی تا سیدیان والا ترتولی چی رپورٹ ہو گئی بالکل ہو گئی تاسو تنخواہ رکھتے کیج بالکل ہو گئی لیکن یہ ہوتا سدا زخم چہر سے لکھے آگا وائس آگا وہ لکھے کم سے زو وائم جب پگار ڈیر خوشحال ریزن کے داخ ماں خبر ہی تاسو حکومت تو ورس ہے لیکن پدی کے نور حاشیہ برداری مک ہوئی وہ ضلع غالم چما سر گنجائش ہی اور دھن حکومت موٹر ما پسی اور پدو بندی فضول پیٹرول پر خرچ رہ جی موٹر ادھر ہوئی حفاظت موٹر حفاظت کی تاثر سے موٹران رکیے نہیں رسو لاٹ سے دیتے واپس را سے خلق بھی نو عمر نہیں سادگی کا انسانیت دوستی کا ہر شی سے ہر قسم کے نفرت اور تعصب سے بالا تر ہر غرور و تکبر دا دد نزدیک بھی ارا گا لے نشم سے مشروم ہو جوانان سے زوان ہو اور ضرورت میں دغه سي درلود لکه چې هر قومي یو هیرو چې ضرورت درلود هر خبر چې د په زړه کې و هر خبر چې د په ذهن کې و هر خبر چې د علاقې او د خلکو د په خیر کې و هغه به بربنا کوله.
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو، د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو، ځکه چې هغه د نفرت، تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې، بشریت او امن تبلیغ کاوه. ډاکټر عنایت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو بچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه.
عبدالرحمن کوټ خو خیر اخره پوری د مرګ پوری مر سره بلګری وو، سینیټر مو د ما سره د کوټه جیل کې وو، سکر جیل کې راسه بلګری وو، حیدرآباد جیل کی ماسر ملگرو، کراچی جیل کی ماسر ملگرو، پاخر کی حیدرآباد کانس پولیس کیس کی مرد خان ولی خان سر ہو اور دین دے مرسر ملگرو، گل خان نصیر ہو، واس بخش بزنجو ہو، سردار اطاولا مینگل ہو، خیر بخش مرے ہو، دا گرد سے مطلب دا بلوسان جڈران چپ دامت آخ لے، دا گرد مرسر پدا جپ جیلو کی سر ہو، اور دیا جو آگا دا گا چھو، مرسر پا پارٹی کی نو لیکن زمر پا تحبی کی رسو شریکو شہید اکبر خان بختی سا باچا خان تا خود دوی دا چی اترام ورکوی لکا چی دای دا بلو پشتون لیڈر ندی گرس دا بلوسان لیڈر دای آخو دا دوی دا روایت مطابق و دا گوڈوت ملاس آچو و دس و دا چی پا اترامن بطو ناس دو دا کوٹی دا نوشتی و دا سیوی و دا کلات و دا گرد بلوسان مشاران اور که ہندوان و غیر مسلم و آخو بلکل دا غصف پرنام ورطا ناسو بلوسان خود پښتنو څخه زیات د احترام درلود. بچا خان خود بلوس د پښتنو ته خبرې دا ولي چې دا دوه ورونه دي، دواړه خپل حقوق سره محروم دي، خپل وسایل سره محروم دي، خپل د درنو د مزکو د حوامدنۍ سره محروم دي، خپل د مدنیت سره محروم دي، حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیه او دا ټول لکه چې مشرقي پاکستان باندې چې دوی دغه په پښتنو په دغه باندې قبضه کړې وه، دغه د دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړې ده، نو ستاسو هېڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سر وجنګېږئ. دواړه محروم یاست، دواړه محکوم یاست، دواړه به خپل د حقوق دپاره جنګ کوئ، خو چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل په بیا ګډ سره اوسېدل هم ستاسو خوښه ده، که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده، د خان کلات سره واخلو، د ورور د شهزاده عبدالکاظم سره واخلو، هر بلوس د دپاره ډېر لوی احترام او ډېر لوی مقام یې درلود.
ډاکټر نعت الله خان زیاتوي که نن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نه وروسته پاتې دي، نو د هغې یوه بنیادي وجه هم دا وه چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه و ورغلې. بیا هم هغه یو سیاسي شعور پرېښی دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي.
بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته وخت نه سو ملاو. باچا خان دمر سے لیگ ساتھ لے ہر وقت بادشاہ خان بخواہش کو یہ رات لی جیکب آباد سے بھی واپس گئی مجھ سے دا موقع نہ کرا ڈے کم موقع دے بند کے مجھ تو خدا راکڑے یا دے تو خدا ورکڑے سے دے دو درے ورد پر آغم پا آخری وقت ہو کی مرد بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي تور باندې د صوبا د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې که شاته دي که په فوج کې شاته دي که په میډیکل ساینس کې شاته دي هغه لویه وجه دغه وه چې بادشاه خان ته موقع نه شو ملاو دا ځوانان ته دی ورغلی وای دلته دا شپون له دی دی ورغلی وای خواران غریبان ته دی ورغلی وای دوی ته د تعلیم خواته دوی دغه ورکړی توجه ورکړی وه دوی ته د خبرې د مساوات ورکړی وه دا خود د استعماري قوتو دا یو ډېر لوی دغه و چې دی به د بلوچستان چې به تاسو په هر سویت باندې راګرځېدلو ولې چې بلوچستان کې پښتون بلوڅ په داسې علاقه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله بلکې د مغولو د سکانو د اول د وخت سره واخله دا خطاب دوی لپاره ډېر اهمیت درلود دا کوشش به دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوڅان بالکل دغه سې پاتې شي لکه چې دوی دا زموږ د ورونو تاسو قبائل آزاد قبائل کی جگہ پختانے تو تعلیم خدا کی شاطر نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلودو وجه سره دوی چې هغه 5% کوټه موږ ته راکړې ده نه په فارن آفیس کې زموږ دغه سته نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې که په وابدا کې ده که په سوئی کې ده که په بینکو کې ده که په نورو ادارو کې ده زموږ 0.5% لا نه سته.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان سے گوا شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان سے گوا چ بیرغ دا صادق په یواد یا پورته چ بیرغ دا صادق په یواد بیا د سیو بادشاہ لکما زګوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان زګوا اے وخت به تراشا یا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا انگریز کا بیا سادار نوئی یو داس لو غازی یو داس لو غازی میں زمان خان سے گوا گایا یا احمد خان یا میرویس خان روسی گور اے وقت پیر ترا شاہ یو افغان روسی گور پیایا احمد خان یا میرویس خان روسی گور نو پیایا احمد خان یا میرویس خان روسی گور